Stare ma c'è grano che tengo a Oregon, Washington DC Studios, na, da Voice of America, Diva TV, o sa, Khabari Khabarwana, da Uganda, che vunke zia Mahavashchali,
Auzem Bakhtorsha,
che del mano che tengo a Oregon, che nende November, da Miashti, Vista Maneta, da Workshop, e Pakutun Paki, da Spi Laspaji, Kabel Kidi, Nahnime, o del Tep, Washington DC, che der was a Dulas Bajidi, Josh Mary Putin, da Ru, Warpa Warbaraniku, Pawel Awakshay, da Mohimu Khabruno, Satakota.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی د تاریخ انصاف د بارنۍ او چندو په اړه د مقدمه او ریدنه به اوس هر ورځ کوي چې وای د نومبر ل شپږشتمه نیټه به پیل کیږي بل لور ته وزیر اعظم عمران خان ځانګړي مرستیال فردوس عاشق اوان ویلی ګوندې د احتساب نه تختی
او د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي کابینه تر هغه وروډل اوتا د مالی سرچینو مخنیوي لپاره د کمیشن جوړولو منځوري ورکړه ده په دې هم ریپورت لرو
او په ایران کې لایوي اونۍ راځي د تیلو د بایو د ګرانې په ضد احتجاجونه لاوس هم روان دي چې تر اوسه پورې په کې د امنیتي پولیسو سره په انخطو کې د وجل شوو کسانو شمیر یو سل او شپږو ته رسیدلی دی چې د بشري حقوقو سازمانونو او امریکې په اندېښنې سرګندې کړې
که درمنو کتونکو دا آیوش مینو رپورټونه لرو وار په وار به وړاندې کوو موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او اوس پر دوه ریپورټونو اړخته لومبي ریپورت څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل د پاکستان د انتخابي کمیشن ویلي د تحریک انصاف د بهرنو چندو پاړه د مقدمه اوریدنه به اوس هر ورځ کوي چې وای د نومبر د شپږشتمه نه به پیلېږي په دې باندې نور حال د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال الیاس خان نورو
چیف الیکشن کمشنر جسٹس رضا خان سکروٹنی کمیٹائی تا دا قضیہ زر تر زرا فیصلہ کولو ہدایات ورکڑی دی بلخوا دا اطلاعات دا پارا دا وزیر اعظم خصوصی معاونہ ڈاکٹر فردوس اشکوان دا مخالف گندنو باندے دا انتخابی کمیشن یرغمال اولو تور لگولے دے او ویلی دی چی رہبر کمیٹائی تا پخپلا دا رہبرائی ضرورت دے او دا چی وزیر اعظم عمران خان دا آئین پا حکمرانی او بے پلو احتساب پورا یقین لری او دا عدالتونو لخوا ریختونے گرزول شوے دے دا اته گوندونو رهبر کمیټۍ غړو پرون انتخابی کمیشن ته یو خاص جمع کړی وو په کوم کې چې د پی ټی آی غیر ملکی فنډونو قضیه د همروزا په بنیاد اورونې غوښتنه شوې وه د اپوزیشن په خواص کې ویل شوې دي چې د پاکستان تحریک انصاف غیر ملکی فنډینګ قضیه د تیرو پنځو کالو راسې الیکشن کمیشن کې پرته ده بلخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي ویلي دي چې د پی ټی آی غیر ملکی فنډینګ قضیه اورونه به سکروټنی کمیټۍ د دې میاشتې شپږویشتمې نیټه باندې کوي دین علاوہ دا الیکشن کمیشن آف پاکستان دا چارواکی ویناوا چې دا پی ٹی آئی غړو لخوا په یو خاص باندې دا پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی وکیلانو ته نوٹس ورکړې شوې دي او ورته پشپګوشتم نومبر کمیټۍ ته د حاضرېدو وینا شوې ده پاکستان تحریک انصاف لخوا هم د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی د غیر ملکی فنډونو جانچ پڑتال کولو خواست شوه دی بلخوا وزیر اعظم عمران خان د ګون مشرانو ته ویلی دی چې د ګون غیر ملکی پیسو قضیه پاړه فکر مند کیږي نه ولې چې د پی ټی آی ګون د پیسو اډیټ یا جانچ پڑتال د وړاندې نشوي دی او د دې ثبوت دوی عدالتونو او متعلقه ادارو ته جمع کړی دی د مخالفو ګوندونو د ریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف غیر ملکی پیسو د قضیه فیصله راتلو سره به نه تحریک انصاف پاتې شي او نه د حکومت پاکستان تحریک انصاف باندې د درې ملیون ڈالر غیر قانونی غیر ملکی پیسوں کے درغلو طور دے کومی چی یاد گنتا دا دو آف شور کمپنیانو پا ذریعہ دا ہنڈائی پلار دا مرختیز حیوادونو نا دا گن ملازمینو ذاتی بینکی اکاونٹونو تا راغلی دی او پی ٹی آئی دا پیسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نا پٹی ساتی لی دی الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
درمن اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دا د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نزمنګ خبری خبرونه ته نیخ پنی غوګي درمن اوریدونکو د پاکستان د تحریک انصاف د حکومت او د پوز په خپل میانس کې کمیړی کې دی پوز سمره د موجوده حکومت مرستې ملاتړ کوي په روانو حالاتو کې په دې باندې سیړنه زمونږه د ډیور رادیو سیړنکار اسماعیل خان صاحب په تیر پروګرام کې زمونږه همکار بارکوال میخیل صاحب ته ویلي
تاسو په نظر کې وی چې جنرال باجوا صاحب ایران ته هم تلو التم ملاقاتونه کړی دي او دا خبره کیږي چې خاص کر د سعودیا او د پاکستان او د ایران چې کوم تعلقات په کومه طریقې سره نو پاره کې د پاکستان د پاره د بیلنس اګټ یا توازن برابرۍ په تعلقاتو کې دواړو سره ساتل دا ډیر زیات مشکل هم دی او نازک هم دی نو د دې په ایران کې ملاقاتونه شوې دي فوجي عسکري مشرانو سره هم سیاسي مشرانو سره یو وجه خدا کی دی شي دی غوښتل چې وزیر اعظم نو عمران خان په دې خبر باندې څومره خبرې تر شي پاغه باندې دی با خبره کی خدا غ خبرم په خپل ځای باندې چې د فوج د مشر د پاکستان د وزیر اعظم سره ملاقات خاص کر یو حساسیت یو خبریت لري د پاکستان په منظرنامه کې ځکه چې پاکستان کې عمومي توګه باندې دا ویل کیږي چې د فوج ډېر اثر ډېر کردار دی په مختلف معاملاتو کې هغه خارجي دی او هغه داخلي دی نن سبا چې کوم حالت دی پاره کې د فضل الرحمن صاحب درنا یا ناست چې کوم په اسلام آباد کې ختم شوی دا پلان بی مور پسې ختم شوی دی د پلان سی خبرې کیږي او چې کوم دی چې عمومي سیاسي صورتحال له بیا نو شریف شه د ملک ته بهر لاړو د بیمارې چې کوم دا با سوداګي په وجه باندې نو تغیر دغه نه مختلف قسمه غنګوسیرا شروع شوې دي په ملک کې ډېر خلک داسې دي چې سو کوی چې سیاسي بدلون را روان دي سور روان دي دا ایسای مشر چې کوم دینو هغه ملاقات کړو د عمران خان سره دا غي نمک یو سره د فوج مشر ملاقات کړو نو ما خیال دار چې په دې هفته لسو کې دا د فوج د مشر دویم میټینګ دی د عمران خان سره د دغه رنګ ملاقاتونو عمومي توګه باندې خو زیات په دې باندې سره ځینې د وکر خیراشي چې د ملکی د ملک داخلي او خارجي چیلنجز او په دې باندې خبرې تر کېږي خو دا غي د وجه نه لا محاله غنګوسي هم شروع شي
نو څه فکر کوي چې آیا د دې ورستۍ لیدنو وجه دا کېدلای شي چې د اپوزیشن ګوندونو چې کوم غښتنه و چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او انتخاباتي لنوې سره وسی کنه دا غنګوسي چې ویل کېږي کېدای شي د پوز مشر بل هغه څخه د درې نورو کلونو لپاره خپل مدغه ولغواړي
دا چې دغه فوټ د فوټ د مشر د ایکستنشن د مدشي واکولو د مخکنه حکومت اعلان کړي و او یو ایگزیکټیو د حکم هم جاری شو د واقعي حکومت دا راخه په رسمي توګه باندې تر اوسه پورې چې کوم قسم دغه کول دی هغه اوسه پورې شوې نه دي هغه ته انتظار دی یو خبره چې کوم د لکه د غنګوسی حقيقي د فوج د ویان دا خبره راغله او خاص کر چې کوم غو ویډیو راغله و چې پکم کې باجوا سره ملاقات کړو عمران خان سره دا غي نه پوس خلکو خبرې کولې چې د باډي لانګویج خبرې کولې چې څنګه غناستو څنګه خبرې ترې کولې د پاغه باندې خبرې کې دي بیا پکې عمران خان سره دوه ورځې د پاره رخصتوم واغسته د حکومت ته آرام د پاره وبني ګاله تخپل دغه چې کوم کور دی الته کې دي منتقل شو دا غي باندې څه خبرې ترې خلکو را شروع کړې د فوج د بیان بیا دا خبر رالو چې دا دغه نو غیر معمولی خبره نه و دا د معمول خبرې دي د فوج مشر د عمران خان سره یا د وزیر اعظم سره ملاقاتونه کیږي په ټلیفون باندې خبرې کیږي او داسې د پریشانه یا داسې غیر معمولی خبره نه ده خو سره د دې چې ما تاسو ته یو خاص حساسیت په پاکستان په سیاست د خاص پاکستان په د ملکی چارو کې د فوج او کردار د نشه کلم داسې خبره کیږي نه دغه نه خامخه خلک خبرې جوړي بیا
څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د پوت زویاندم د هسې غنګوسي بوللې دي خو څه فکر کوي چې د پاکستان کې سیاسي څارونکو ولی د حکومت او د پوت ترمنز پر اړیکو باندې شک څرګندوي
وجه دا ده چې پاکستان ماته ست یو تاریخ لري د فوج یو تاریخ ته په پاکستان په داخلي چارو کې یو دغه لري بار بار مداخلتونه شوې دي ماشاالله غاني لګېدلې دي او فوج یو غټ اداره ده نو چې دارنګي حالات کل کم د کچدا سه غیر یقیني صورتحال را پیدا شي څنګه چې ښکاری نن سوا نو دا غي پوج په داسې حالاتو کې چې بیا د فوج مشر د عمران خان سره لیدل کوي یا د وزیر اعظم سره لیدل کړه نه کوي دا غیر لا محاله یو خامخا د خبرې مبرې روچتی کی چې بیک گراوند یې څه دی د اولی ملاقات شو څه خبرې دي یو د افغانانو او د دغه یو سلسله را شروع شي.
اسماعیل خان صاحب له تاسو ډیر ډیر مننه.
مهرباني.
ګرانو کتونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په ایران کې د وی اونې راه سید تیلو د بیو د ګرانې په ضد احتجاجونه لا دوام لري چې تر اوسه پورې پکې د امنیتي پولیسو سره په نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیره 160 ته رسیدلې چې د بشري حقوقو سازمانونو او امریکې په اندېښنې څرګندې کړي. په دې باندې نور حال زموږ همکار مختار شان اورو.
په ایران کې د تیلو د ګرانۍ په سر د تیرې هفتې راسي راپورته شوي احتجاجونو کې تر اوسه د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. څېړونکو وایي د امریکا لخوا د وروستي سنگین بندیزونو وروستو د ایران اقتصاد نور غورځېدلی دی چې ورسره د ایران روحاني مشران د ولسي احتجاجونو راپارېدو د خطر سره مخامخ دي. د تیرې جمعې د ورځې راسي د ایران د سلویختو نه زیاتو ښارونو کې درنې احتجاجي مظاهرې روانې دي چې پکې مظاهرچیانو په بینکونو او تاڼو هم یرغل کړی چې په غبرګون کې بیا حکومت په مظاهرچیانو تشدد کړی دی. دغه تشدد په نړیواله کچه د بشري حقوقو د ډلو غبرګون پارولې دی. رابرټ کالویل د بشري حقوقو د دفتر های کمشنر دی، وای
We're deeply concerned by reported violations of international norms and standards on the use of force.
منګه د پرمنه مظاهرچیانو په ضد په تشدد اندېښمن یو. دغه د نړیوالو قانونونو سرغړونه ده. په ایران کې د تیر جمعې راسي راپورته شوی مظاهرچیانو باندې د حکومت لخوا د ګولو ورول د غندنې وړ ګام دی. د ایران صدر حسن روحانی وایي دغه مظاهرچیانو په راپارولو کې نړیوال طاقتونه لاس لري.
اونهایی که آشوب طلب بودند باز عده
کمی
دغه ورانکاری چې ایران لارو کوڅو ته راوتلی وو په شمیره کې کم وو، خو هغوی منظم وو او ورسره وسله هم وه، او دوی د یهودیانو او امریکایانو په هغه زوړ پلان کار کوي چې د یوې مودې راهیسې د دې سیمې لپاره ټاکلی دی. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې تر اوسه د حکومت لخوا په روان تشدد کې د سلو نه زیاتو کسانو ژوند بایللې، خو ځینې رپورټونه د وژل شویو مظاهرچیانو شمیره د 200 نه زیاته ښایي. په دغه احتجاجونو کې تر اوسه د ایران سلور امنیتي کارکونکي هم وژل شوي دي. هر څه که په ایران کې درنې مظاهرې روانې دي، خو څېړونکي وایي داسې نه ښکاري چې په ایران کې به دغه مظاهرې د حکومت تخته نسکوره کړي. رابی بیرټ په میډل ایسټ انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د چارو څېړونکی دی، وایي
Because the people with the guns, the people with the prisons, the people with the intelligence services are all getting
د ټوپک والا خلک، د جیلونو واکداران او د استخباراتي ادارو کسان د حکومت نه پیسې اخلي او خپل کار خپه نه راکوي د کم لپاره چې دغه نظام جوړ دی، او هغوی د مظاهرچیانو چقولو ته تیار دي که سل کسان وجل کیږي او که په زرګونو وي، دوی هیڅ غم نه کوي. څېړونکي وایي د ایران د روحاني مشر علي خامنایي سره د ایران پوز ولاړ وو، او د عراق په ضد روان جنگ کې پوز د نوموړي مرسته کوله، خو د خامنایي وروسته داسې نه ښکاري چې پوز به د راتلونکي روحاني مشر سره هم دغه ډول ملاتړ وکړي او بیا به د ایران پوز خپل روایتي رول خپلوي. قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. تاسو د ایران په اړه باندې تفصیلی رپورت واره د سیړن اخلو. زمونږ همکار بیروز خان صاحب را سره د ویډیو لینک تلاره مرګره ده. بیروز صاحب تلی مشه
مننه چاله اوس.
بیروز خان صاحب، د ایران ترڅنګ د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې احتجاجونه راپورته شوي دي، دغه احتجاجونو بنیادی علتونه کوي؟
څنګه خو تاسو په خبرونو کې وویل د ایران دا تازه چې کوم اوس احتجاجونه روان دي په ایران کې، یو خدای چې د ایران ټولنه داسې ده چې پاغي کې بندیزونه ډیر دي په میډیا باندې د غشانت په خلکو په د اظهار پر رائے باندې نو ډیر داسې آزاد سرچینو نه خبرونه خو نه راوځي ایران نه مني چې دومره خلک وجل شوی دی امنیسټي انټرنیشنل او نور ادارې وایي چې د سلو نه زیات خلک وجل شوي دي په دې مظاهرو کې خو دا د نرخونو په سر باندې خبره دا ده چې بای پورته شوی دی تیل دغه سټوریج شروع شوی دی د ایران د حکومت په مخ خپل سره پلانینګ وی دی به ویني په دې ریجن کې به سویني دا هغه ته پلانینګ کې دی خو دا سی وای چې د دې د پیسې چې کوم دی د غریب کورونو ته ورکو دا قیمتونه چې سوا شو یا کوم تیل چې اضافي بروزی خود دې نه دا پته لګی چې د ایران په ټولنه کې یعنی د خلکو چې کوم سیاسي حقونه دي هغه خوندي نه دي د هغې یعنی سرغړونه کیږي حکومتي چې کوم هغه دي پالیسیانی دي د دې مظاهرونو د اندازه کیږي چې خلک دا غینه خوشاله نه دي خو په ایران کې داسې یو نظام دی چې الته کې یعنی یو خو د مذهبي هغه دي یو یو خو د ایران خپل د سنی او د شیعه دغه ده چونکې ایران اکثریت چې دی هغه د شیعه مسلمانانو دی نو هغې ځان ځانګړتیا دغه هم ده د خپل نظام چې چونکې د هغه انقلاب اسلامي انقلاب راغلی او د هغې هغه تسلسل روان دی او په دغه اسلامي انقلاب په اړه کې بیا د خلکو حقونه چې کوم دي ډیموکراتیک رایټس هغه د هغې په مایلي کېږي پوز چې کوم تاسو په کوم ذکر وکړو کې په پوز کې بیا یو ځانګړې داسې دستی دی پکې لکه د بازاران انقلاب شو دغه شان چې هغه خامنئی ته یا د مذهبي چې کوم هغه دی هغه ته زیات او د ریاست د حکومت مشر ته کم وفادار وي نو دغه هغه د ایران د ټولنې کې چې کوم هغه جبر دی هغه د خلکو غوسه ده نو هغه که اوس دا راوتلی دي نو د دې مظاهرچیانو په اړه باندې هم دا ویل کیږي چې هغه دی دیم تشدد کړی دی دیم ورانه کړی دی ورونه چولی دي بینکونو یا دغه شانتي ګاډي مونږ ولیدل نو دغه یعنی دغه د ایران د ټولنې یو سیره ده چې اوس راښکاره کیږي
روسان صاحب په دغه تشدد باندې امنیسټي انټرنیشنل او په دنیا کې د بشري حقوقو ډلو خبرګون خوډلې ده تاسو څنګه غنئ چې په یو هیواد کې د ایران په سیر یا په نورو هیوادونو کې دغه شانته کې د بشري حقوقو پامالي شروع شي نو په نړیواله کچه بیا دغه هیواد سره نړیواله ورورولي بیا سکی
یو خدای چې د ایران سره د امریکای چې کوم خپل ستونزې دي د ازرائیل او د ایران چې کوم سیاست ته په دې مظاهرچانو باندې د ایران چارواکو هم دا تور لګوري چې د امریکا او د يهودانو ایجنډا په مخ کې وړي دغه خو د سیاست یو برخه وي امریکا چې کوم بندیزونه د ایران سره د اټمی پروګرام په سر لګولې دي د هغې هم د غزور دي چې په ایران کې به یو چت شوی دي د سیزونو یا د شانتي اوس په کتل مخ ترال په نړیواله کچه بیا د 10 هوادونو سره سفارتي تعلقات تجارتي تعلقات او نور چې کوم مرستي وي هغه ورسره کم شي یا ورسره ودرول شي په هغه باندې فشارونه سیوا شي د هغه د بهر سره تجارتونه کم شي یا په بندیزونه ولګي نو دا مختلفه طریقې دي چې او دغه شانتي په یو ان کې د هغه خلاف خبره پورته کیږي دغه شانتي د چې کوم د بشري حقوقو تنظیمونه دي دوی وخت په وخت دا خبره راپورته کوي دا یوازې ایران نه دی بلکې په نړۍ کې ډیر د هوادونه دي چې چرته هم داسې کیږي د خلکو حقونه وهل کیږي نو هغه نړۍ چې هغه آزاد نړۍ ده هغه جمهوری نړۍ ده هغه د بشري حقوقو ملاتړ کوي نو هغه بیا داسې ګامونه پورته کوي
ډیر مننه بیا روسان صاحب
مننه
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت دی واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري د خیبر پختونخوا کابینه د چریټي کمیشن یا د خیراتی دارو د کمیشن غړی منتخب کړي. دغه کمیشن د چریټیز اکټ قانون لاندې د جوړ کړی شوی دی او چې پروسته وکي د صوبایي اسمبلی لخوا منظور شوی. په دې باندې نور حال د پیښور نه د ډیوه خبریال احمد الله نور.
دا کمیشن پر وروستیو کې د صوبې د اسمبلی لخوا د چریټیز په نوم د قانون منظورېدو وروسته جوړ شوی دی او غرض یې په صوبه کې د مدرسو، فلاحي ادارو او د غیر دولتي تنظیمونو لپاره د راغونډېدونکو چندو او خیراتونو سار کول دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر د کابینې د غونډې وروسته ډیونی وستوایي
دا هر سړی لاړ شي کوم ځای کې کینی آواز وکړي چې زه فلانی شي لپاره مدرسه جوړوم، کله وي سکول جوړوم، کله وي زه هسپتال جوړوم. خو د هغې هغه شان د چیک اینډ بیلنس نه چې پته نه لګي چې واقعي دا هسپتال جوړ شو که جوړ نه شو.
وړاندې د صوبې د قانون وزیر سلطان خان ویلي یاد قانون د ایف ای ٹی ایف د غوښتنو سره سم دی او غرض یې په پاکستان کې د ترهګرۍ دپاره د چلیدونکو مالیاتي نظام ختمول او د پیسو د نګانو راغونډولو او استعمال باندې بندیزونه لګول دي. د کابینې د زیارت د ورځې د غونډې وروسته هم شوکت یوسفزی وویل د ترهګریزو ډلو د مالي انتظام لاره نیول د ایف ای ٹی ایف غټه غوښتنه ده او د قانون په دغه لړ کې یو قدم دی. دی وایي د چیریټیز د قانون لاندې په چندو چلیدونکو ادارې به د ضلعي او تحصیل انتظامیو د لارې څارلی شي او د کومې مدرسې یا فلاحي ادارې لخوا د یاد قانون په سرغړونه باندې به نوې جوړ شوې کمیشن سزا ورکول شي.
هوم ډپارټمنټ راوستلو مقصد دا دی چې څومره ستا ډپټي کمشنر دي، څومره ستا کمشنر دي انتظامی دغه چې دی نه هغه ټاسک پاره د باقاعده ونه کیږي. خو بل دا چې زموږ سره دلته کې باقاعده مختلف ایجنسیز دي هغه خپل رپورټس را لګولې شي هر سړي باره کې، مطلب یو شی ریګولرایز کول دي او ریګولیټ کول دي.
د صوبې د چیریټیز قانون نوی جوړ شوی کمیشن ته د یادو ادارو د مالیاتو د سار ډیر اختیارات ورکړي او ادارې پابند کړي چې د چندو ورکونکو سره سره د خپل مصرف او د چندو ټول ریکارډ تفصيلات په ټاکل شي وخت کمیشن استاو سره شریک کړي. د غرنګ ټولې مدرسې او فلاحي تنظیمونه به د خپل چندو او مصرفونو د ریکارډ ساتلو پابند وي او دغه مصرف او چنده به یوازې د بانکونو په اکاونټونو کې ساتل شي او ادارې به د اکاونټونو ریکارډ وخت په وخت د کمیشن سره شریکوي. حمید الله وی وی ډیو نیوز پیښور.
اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خپرونه ده. واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیغ په نیغ خپرونه ته غوږی. د جمعیت علما اسلام فیډ علی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د حکومت په ضد د دوی احتجاجي درنا یا مظاهره کامیابی وي او ډیر زر به نتیجه راوړي. د نوموړي سره یو ویډیو مرکه د ډیو رادیو خبریال عدنان بیٹنی کړی ده.
اسلام آباد تا یو مظاهری ته تللی شو چورلس روز خلق ال دپات اسکل دا حکومت استفیت مجبور اول یا نوی انتخابات دپاره مجھے زمینہ ہم وارا کرلا شکل مجھے دغی نتیجے تا ورسیدلو چې موږ خپل موقف په ډیرو خلقو باندې چې دغی معاملے سره متعلق خلق و هغه اومنل اوس هغه نتائج سر تر سوال عملی کول هغه د پاره خو بیا موږ خلق ستړي کول نه کوم موږ سیاسي خلق یو او نمو انارکی طرف تا نمو جنگ جدل طرف تا نمو لوړ استعمالو طرف تا نمو ټوپک استعمالو طرف تا دې طرف ته موږ خلق نه بوتل جی موږ شکل ورسېد خپل ځای تا او څه شای چې کوم هدف پورې موږ ته ضروري و چې په یو منه هغه خبره چې موږ په یو منه نمو اوس خپل لیو یو محاز بل محاز بل محاز بل محاز طرف تا جدوجہد جاری دکنه شي.
فکر
کوي چې لفظ سر سوي دي یا عمران خان حکومت سره ما خلل چې موږ ډېر محتاط خلک یو او ډېر ذمہ دار خلک یو او سیاست کوي. نو یقیني خبره ده چې دې کې سټیک هولډرز ډېر دي او تمام سټیک هولډرز په خپل خبره باندې آماده کول او خپل مطالبه ته را نږدې کول دا یو ډېر مشقت طلب کار و. هغه هدف پورې الحمدلله موږ کامیاب یو او په هغه کې یقینا د موږ مشران دي موږ لپاره ډېر قابل احترام دي چودری پرویز الهی صاحب یا چودری شجاعت حسین صاحب او هم خپل کردار ادا کړی ده او لکه تاسو چې وویل یقینا د دوی تر شا چې کومې اړیکې دي یا تعلقات دي هغه هم معلوم دي او د دوی په ژبې چې کوم خبره راځي نو هغې اندازه لګیږي چې دا د ځان هم نمایندګي کوي او د خلکو نمایندګي هم کوي. جایز حکومت هغه چې د عوامو په ووټ باندې راځي او قوم په اعتماد وکړي چې دا واقعي الیکشن او جایز الیکشن په نتیجې کې راغلی دي. د داندې په صورت کې چې کوم حکومت جوړیږي هغه ناجایز وي، هغه سیاستا هم ناجایز دي، دستورا هم ناجایز دي او شرعا هم ناجایز دي.
خبري غونډې تاسو خبره وکړه چې الیکشن کمیشن ریټایر کیږي لګیا د لهالیا تاسو کومې هیلې دي چې دا ریټایر کیږي؟
نو ریټایر کیږي خو دا خوشکاره خبره ده، هغه د دوه وخت مقرر ده، د ریټایرمنټ خپله مده وي. نو موږ دا غواړو چې د ده په موجودګۍ چې فیصله وشي او دی چونکه له ټولو حقایقو نه خبر دی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
گران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره. په پاکستان کې د حکومت د کارکونکو د پاره د واتس اپ د متبادل اپ معرفي کول او په وړاندې غوړ روان دي، او کوم چې د واتس اپ د بل اپ اومندل شو نو بیا به سرکاري ملازمینو ته واتس اپ د لارې د یو بل سره د رابطې اجازت نه وي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین نورو.
د پاکستان د قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي د قائمه کمیټې مشر علي خان جدون ډیو ریډیو سره خبرو کې د وفاقي سرکاري محکمو د پاره د دغه نوي ایپ د معرفي کولو پخلی کړي او وایي چې دا ایپ به په راتلونکي دوه درې میاشتو کې کار پیل کړي. علي خان جدون د دغه موجوزه ایپ په باب لوي دا به د کمپیوټر یو مقامی نتورک وي.
کام ہوگا اس کے دوران وہاں سے وہ قسم کا بھی واٹس ایپ یا فیس بک یوز نہیں کر سکتے، وہ اپنے موبائل سے یا اپنے کمپیوٹر سے وہ جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی ان کے پاس پابندی نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف آفیشیل یوز کے لیے ہے، تو اس لیے اور کوئی چیز وہ یوز نہیں کر سکیں گے، صرف
هغه وایي چې کله سرکاري ملازمین دا ایپ کاروي نو دغه محل به هغوی واتس اپ یا فیسبوک نشي کارولی، او وایي دا خبره غلطه ده چې د سرکاري کار نه پس به د ملازمینو د واتس اپ په کارولو بندیز وي. د سوشل میډیا د کارونکو د حقونو دپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې بایټس فار آل یو فعال هارون بلوچ ډیو ریډیو ته وایي حکومت دا ګام له هغې وروسته پورته کړی چې کله په تیرو ورځو د اسرائیل د یوې کمپنۍ د جراثیمو د خورېدو د لارې خلکو ډیټا لیک شوی وا، او په دغه لیک شوی ډیټا کې د پاکستان د خلکو هم معلومات شامل وو. هغه وایي کې دي شي چې حکومت په عام مارکیټ کې ترلاسه کیدونکو ایپس باندې نور باور نه لري، او غواړي چې سرکاري ملازمین چې په خپل میاس کې کوم معلومات شریکوي باید چې هغه خوندي وي.
میرے خیال میں اگر حکومت نے کمیونیکیشن کو سیکیور کرنے کے لیے کہ جو ان کے انٹر ڈپارٹمنٹل کمیونیکیشنز ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے تو ایک اچھا انیشیٹو ہے. پرائیویسی اور ڈیٹا پروٹیکشن جو ہے وہ ہر کسی کا رائٹ ہے، چاہے وہ حکومتیں ہیں
یا وہ انڈیویجولز ہیں.
ہوائی کو حکومت غواڑی چې د محکمو د ملازمینو ترمنز شریکی دن کی معلومات محفوظ وساتی نو دا یو خ گام دی ولې چې د پرایویسی او د معلوماتو یا ډیټا حفاظت د هر چا حق وی. خو کو حکومت سرکاري ملازمینو باندې د واتس اپ یا نور ایپس د استعمال بندیز لګوي نو دا به یو غوره ګام نیوي ولې چې ار سړی ته د آئین لاندې ازادي ترلاسه ده. مطبوعات وایي چې د قامی انفارمیشن ټیکنالوژي د بورډ چارواکو د قامی اسمبلی کمیټې ته دا هم ویلي چې په سوشل میډیا باندې د جعلی خبرونو د مخنیوي لپاره هم ځنې ګامونه په پام کې نیولي شوي او په پاکستان کې د خورېدونکو خبرونو د تصدیق لپاره د یو باضابطه نظام په جوړولو کار روان دی. د انفارمیشن ټیکنالوژي چارواکو د ټولنیز رابطو په ویب پاڼو باندې د خبرېدونکو خبرونو د پخلي لپاره د یوې اتارټۍ د جوړولو حکومت ته هم وړاندیز ورکړی. د انفارمیشن ټیکنالوژي د بورډ چارواکي وایي چې د سرکاري ملازمینو لپاره په دفتر کې د واتس اپ په طرز یو سرویس معرفي کولی شي او د هغې سرور به د پاکستان د حکومت په کنټرول یا قابو کې وي. ښکاره دی چې په پاکستان کې د تیر یو کال راهیسې دا بحث هم روان دی چې ګنې حکومت سوشل میډیا او روایتي میډیا سینسر کوي. خو علی خان جدون وایي چې په داسې کوم وړاندیز کار نه دی روان. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه یې خبرې غوښتنې لري. د بشری حقوقو د سارنی ادارې په اسلام آباد غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پزوره د بدرکه شوو کسانو پلټنه کوونکي دی، یا خو پرېږ دی او یا هم ولټوي. د حقوقو فعال ادریس خټک چې داونه بدرکه شوی نوموړی د نومبر په 13مه د خیبر پښتونخوا د ثوابې پیښور په لوی لار په خپل ګاډي کې روانو چې په دغه مهال په زور اوچت کړی شوی. په دې نور تفصیل د اسلام آباد نه د دیو خبريال پیر ولایت شان اورو.
د روان میاشتې په 13مه نیټه ثوابې انټرچینج سره نږدې نامعلومه وسلوالو تنانو ادریس خټک تختولی وو او دا غی رستو د مدني ټولنې فعالین دغه پیښې په سر د هیواد فوزي استخباراتي ادارو په لګوتی اوچتوي. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو ملکي او نړیوال سازمانونه هم د ادریس خټک تختولو په پیښه اندېښنې ښایي او په دې اړه د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی لخوا جاری کړی شوی تازه اعلامیه کې په ګوته کړی شوی چې دا خبره اوس باوري ده چې ادریس خټک د تاوان لپاره نه دی تختول شوی او دا چې دغه پیښه پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو د پیښو د لړۍ برخه ده. خو بیا د پاکستان فوج په دغه پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي او په رستو کې د فوز وین جرنل آصف غفور ویلو چې د بيدرک پاکستانیانو لوی شمیره افغانستان ته اوړېدلې ده، ځکه الته کې د مرګ ژوندۍ پتنه لګي. ادریس خټک نه یوازې د بشري حقوقو د سارنې نړیوالو ادارو فعال غړي پاتې شوی، خو د ملکی سیاست کې هم برخه اخلي او د بلوچ ملت پاله نشتل ګوند سره تړاو لري. او ډیو ریډیو سره خبرو کې د ادریس خټک د ګوند سنټ غړي ډاکټر اشوک کمار هم دغه پیښې په سختو ټکو غندنه کوي.
مان تو دیکھے ہمارا کارکن ہے، ان کو جتنا جلدی سے جلدی بازیاب کرایا جائے، بازیاب ہونا چاہیے.
اغه د ادریس خټک د بيدرګه کېدو په پیښو باندې د اندېښنې ترڅنګ د اغه زر تر زر خوشی کولو غوښتنه وکړه. د ایچ آر سی پی بیان زیاتوي چې د ادریس خټک د بيدرګه کېدلو په معاملات ریاست لخوا پاملرنه نه کېدو یو ځل بیا پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو په اړه حکومتي بې غوري په ډاګه کړې ده. دا پیښه په یو داسې وخت رامنځته شوې چې پاکستان کې د بيدرګه خلکو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تیر اکتوبر په میاشت کې د نور یو کم شپېته تنانو د بيدرګه دو پخلی کوي او د کمیشن تر مخه د سره په هیواد کې د بيدرک تنانو شمیرې شپږ زره سلور سوه یو دیرش تر رسیدلې دي. خو بلوچ ملت پاله ګوندونه او د پښتون ژغورنې غورزنګ داوه کوي چې ګنی بلوچستان او قبایلی زلو څخه د بيدرک تنانو شمیرې د حکومتي کمیشن د شمیرونه ډېرې زیاتې دي او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم د دغه دریز ملاتړ کوي.
اوریدونکو، اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان د تجارت په اړه یو رپورٹ تاسو پا
پام را ګرځو. د پاکستان مطبوعات وایي چې وزیر اعظم عمران خان د چارواکو نه تفصیل وخت لري چې د افغانستان سره تجارت په اړه د تبریفینګ ورکړل شي، خو په دغه پوله باندې بیا سوداګر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي کړکیچ او تاوتریخوالي له کبله تجارت ورځ په ورځ باندې خرابي طرف ته روان دي، او په کاردار چې د آزاد تجارت لپاره پالیسیانی جوړ شي. قدرمن اوریدونکو، په دې باندې د وایس اف امریکا ډیوا خبریال عبدالرزاق تفصیلي رپورټ را لیږلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ کې د کمی په اړه کارپوهان او سیړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو د یو بل سره د خرابو سیاسي اړیکو له امله دوه اړخیزه تجارت اغیزمن کیږي. پیښور کې میشت د سرحد چمبر آف کامرس یا خونه پخوانی مشر زاهد شنواری ډیو نیوز ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د تیر وختونو په پرتله ډیر کم شوی دی، چې وجه یې خرابې سیاسي اړیکې بولي.
تقریبا 3 ارب ڈالر ته په 2012 کې رسیدل او اوس چې دی دا 1 ارب 20 کروڑ ڈالر دی دوه طرفه تجارت، چې موږ دا ګڼو چې دا ډیر زیات کم دی. د دې خپل چې کوم پوټینشل دی، والیوم دی، دا 5 ارب ڈالر دی. ټول دې ټول نه لوی مسله خو زموږ دا بارډر مینجمنت دی، چې کله موږ افغانستان سره دا د ویزې او د پاسپورټ د سختی راوسته ده، نو د هغې په وجه باندې پاکستان مارکیټ چې دی دا هغه دومره دي لپاره آسان نه شو. څنګه به چې مخکې وو د افغانستان سره چونکې نه فری ټریډ اګریمنټ شته نه سره پریفرنشل ټریډ اګریمنټ شته، نو پاکستان په مصنوعاتو باندې افغانستان کې محصول ډیر زیات دی، او د هغې په وجه باندې زمونږ پروډکټ چې دی هغه مارکیټ نه ختم شو، او دا په هغې کې ایران او چاینا والا مالونه راغلل څه په انډیا طرف سره روان دي.
نوموړي زیاته کړه تر کومه چې دواړو هیوادونو خپلو سیاسي اړیکو نه تجارت نوي جدا کړی او د راتلونکي دپاره یې یو تجارتي آزاده پالیسي نوي وضع کړي، نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ وده کول مشکل په نظر راځي.
سیاسي تعلقات چې دي زموږ خراب شي، نو په دې وجه تجارت خرابېدل نه دي پکار. دویم دا چې هغې سره په غټه لیول باندې مذاکرات پکار دي دواړو حکومتونو په منځ کې، چې یو خو د ټرانزیکشن مسلې چې دي دا حل شي. دا معاهده چې ده ختم شوې ده په 2015 کې، د دې نوي کول ډېر زیات ضروري دي، او په هغې کې چې کوم مشکلات دي هغه ختمول غواړي. پاکستان 1500 ملکونو ته په ارایول باندې ویزه ورکړې ده، د هغې کې سهولتونه ورکول چې دي دا انتهایي ډېر زیات ضروري دي. او پریفرنشل ټریډ اګریمنټ او فری ټریډ اګریمنټ چې دی که فرض کړم انډونیشیا سری لنکا ملیشیا ترکی سره خبرې روانې دي، چاینا سره شوې ده، نو دې کې افغانستان هم شاملول پکار دي.
د افغانستان او پاکستان د تجارت مشترکه خونه یا چمبر مشر خانجان الکوزی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل چې د افغانستان حکومت هم هڅه کوي چې پاکستان سره ښه تجارتي اړیکې ولري، او دا ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ کیدونکې تجارت د پولي دواړو اړخونو ته ژوند کوونکي خلکو په ګټه دي.
په اخر کې د شورا علي اقتصادي د اقتصادي عالی کونسل چې او هغه کې د درېزه راځرات ما پر سیب جمهور وزیر تجارت ته د هدایت ورکړ چې بیرته د اپټاپ اګریمنت باندې صحیح فکر وشي او سہولتونه پکې راشي. موږ 2 میلیونه ماجر لرو پاکستان کې، دا هلته کار کوي، هلته ژوند کوي، دوی دلته روابط لري، نو په دې خاطر باندې افغانستان هم مجبور دی چې تعلقات باید ښه کړي په اقتصادي لحاظ.
نوموړي زیاته کړه چې افغانستان په پاکستان د تجارت په لړ کې کم انحصار لرو هغه اوس تر ډېر حده پورې کم شوی دی. هغه وایي که پاکستان د افغانستان سره تجارت کې موجوده مشکلات لري نه کړل، نو افغانان به د منځنۍ ایشیا ملکونو په شمول د نړۍ نور ملکونو سره تجارت شروع کړي.
خو په ډیر سات موږ مجبور یو چې پاکستان هم په ترانزیتي لحاظ او هم په تجارتي لحاظ باندې، اما اوس لکه نورې لارې پیدا شولې په شمال کې، په حیرتان او په انخوی کې، په دغه ځایونو کې دا ټول سره جوړ شولې، نو اوس په نورو ځایونو باندې افغانستان فکر کوي، نو ځکه په پاکستان سره تعلقات یو څه کم شول تجارتي لحاظ.
تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزارت ته امر کړی چې په 3 ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګټور تجارت د انتظاماتو کولو په لړ کې منصوبه بندي وکړي. بلخوا د تاجرانو په وینا نن د زیارت یا جمعرات پر ورځ د قبایلي ضلع کورمې خرلاچي پوله باندې د سیکیورټي فورسز لخوا د افغان ترانسپورټرانو او تاجرانو لپاره د سختو پالیسو وضع کولو له امله مقامي کسټم ایجنټانو په هړتال لاس پورې کړی دی او په پولې تجارتي هلې ځلې بندې کړې دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
درمن اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا تغی مطبوعاتی رپورٹن ادا وائی چی اوسم په افغانستان کی او په دغه سیمه کی طرح گر ڈلی القاعدہ داعش او یو شمیر نور وجود لري او د پاکستان د افغانستان چارواکو یو وار بیا دا ویلی دی چی گاونڈی هیوادونه د دغه طرح گر ڈلو سرا مرسته کوي. په دې باندې د ډیو ریډیو همکار پیر زبیر شاه صاحب سیړنه کړې ده. دا تاسو وړاندې کو
روزی دا خو بنیادی دا دا خبره کړی دا چې کومه ډیره زړه خبره ده چې طالبان القاعده ته جای ورکړی ده په افغانستان شه او القاعده دوی ته روزنه ورکوي او چې کوم د ترهرګرې چې کومه دوی تجربه ده هغه دوی ته هم ورکوي او دوی یو بل سره مرسته کوي او بلې دا ویلې دي چې القاعده او سپور استا او کومو جوګورو نو دا څومره اوس خبرې روانې دي د امریکې او د طالبانو ترمنځ په دغه شیو بنیادی چې کوم نقطه وا په کوم باندې دوی دواړه وي چې موږ امریکا او طالبان راضی شو او خو یو دا چې امریکا به خپل ځواکونه کموي یا به باسي خو سره ور سره طالبان به دا لوس کوي د امریکې سره چې دوی به القاعده او نور چې کوم بارني ترهګر ګروپونه دي هغه سره به خپل تعلق ختموي. نو هغه په دوی د الحمدلله محب د خبرونو داسې لیدل چې دا خبره داسې نه ده چې څنګه طالبان وای دوی اوس هم پورې هم تعلق ده او دا تعلق ډیر زوړ ده ډیر ژور ده او د دې خبرونو مطلب دا ده چې دا کوم القاعده او د طالبان تعلق دا دا نسی ختمېدل نه ختم سوای ده او نه ختمېدای سي ولې چې دا ډیر زوړ تعلق ده او دوی یو بل باندې ډیپند کوي په د حملو شه پاغه شه. نو دغه نه به دا کېږي چې کوم بنیادی خبرې دي د طالبانو سره د امریکای سره په دغه شي دا کوم من خبره ما چې تاسو ته وویل چې د القاعده نه تعلق ختمول د طالبانو الحمدلله محب دا مقصد دا چې دا کوم مفروضه ده دا غلطه ده دا تعلق ډیر زوړ ده دا نسی ختمې ده او چې کله پورې القاعده اس کله پورې طالبان اورې دوی ته جای ورکې دوی سره مرسته کوي نو القاعده وجود ختمول به ګران نه وي.
که څه هم طالبانو له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې دوی ته باور ورکړی چې نور به له بهرنیو ترهګرو ډلو خصوصا له القاعده سره اړیکې نه ساتي، خو دا راته وایي چې په افغانستان کې اوس واقعا هم داسې څه شواهد شته چې هغه د طالبانو او د القاعده ډلې ترمنځ اړیکې وشي؟
نو شواهد خو ګورې اوسه پورې اول ورځ نه چې کله وو په طالبانو حکومت په دغه خبره لاړی چې دوی اسامه بن لادن راوسته و رې دوی مشته کړی وو او هغه جنا دوی حمله کولې. اوس هم الحمدلله محب دا خبره کړې ده چې اوس هم طالبان چکم دي القاعده دوی ته ٹریننگ ورکوي او طالبان دوی ته جای ورکړی ده او جای دښ پر ورکړی ده چې دوی افغانستان نه بهر هیوادونو شي حمله وکي. نو القاعده اوس هستا نږدې وخت سے القاعده نه علاوه اوس داعش اور ډیر مضبوط ده او په خپل طالبان چې موږ وګورو چې څنګه الحمدلله محب خبره کړې ده چې دوی ٹریننگ ورکوي. نو او پرون چې کوم د استرالیا شیو اداره ده هغوی رپورټ باسره ده هغوی ویلي دي چې په 2013 شي طالبان چې کوم هغه ټول نه خطرناک یو ډله وه د ترهګرو او هغوی په تیر کال شي تقریبا 16,000 خلک چې کوم په ټوله دنیا 16,000 خلک او په 16,000 خلک طالبان خالي وژلي دي. نو مقصد دا چې القاعده اوس هستا نږدې ورځ سے امریکا چې کوم اپریشن کړی دي تیر کال په کندهار شي ډیر غټ دیو مرکز وو هغه وران کړای وو. دغه نه علاوه په هلمند شي نږدې ورځ شي کتابسته یاد رپورټونه وو چې کوم هغه کس چې دی جنوبی ایشیا لپاره مشر او هغه د مرګ اطلاعات وو او هغه نه دا دوه خبره کنفرم کړي یو خدای چې القاعده واقعي ستا دوم دا چې دوی واقعي د طالبانو سره ملګری دي چې هلمند شي ساتلی وو. نو القاعده اوس هستا دومره مضبوطه خو نه ده چې څنګه د 11 سپتمبر نه حمله نه مخشه خو اوس هم ورستا او طالبانو سره هم دوی یو بل سره ډیر نږدې دي او ما نه ده خیال چې دا تعلق داسې زر ختمې دی سي.
پیر زبیر شاه صاحب ډیره مننه.
ډیره مننه.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. دولس ورځې وړاندې په درادم خیل کې د کویلې په درنګ کې په مخې ته راغلي پیښې کې وژل شوی د شانګلې نیک محمد مړی تر اوسه نه دی ترلاسه شوی، او تیر ورځ هم د کویلې په درنګونو کې دوه جدا پیښو کې دوه کسان وژل شوي او یو جوبل شوی دی. د کویلی په درنګونو کې کارکونکي مزدورانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکي فعالین چې دي، نو هغوی په شانګله کې په یو احتجاجي مظاهره کړې او د مزدورانو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی. په دې باندې د احسان محمد خان رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
دولس ورځې وړاندې د درادم خیل د کویلې درنګ را پریوتلو له امله ګیر شوي د شنګلې ډیری بڼ کلي اوسیدونکي نیک محمد مړی چې تر اوسه د دغه درنګ دننه پټ پروت دی، او لا تر دې وخته د ده مړی د دغه درنګ څخه نه دی راوخکلی شوی. هم په عیني حال کې تیره ورځ د درادم خیل او خوروال د سکرو درنګ کې یو خواریکښ مړ او بل ټپي شوی. دغه ډول درېمه پیښه د پنجاب په دینه جهلم کې رامنځته شوې چې پکې د شنګلی مانای سر الپورای امین خان مړ شوی. د کویلی د خواریکه خود کونو د پاره جوړ شوی غیر حکومتي سازمان سموال لوري د دغه پیخورستو د شنګلی سرخار الپورای کې یو احتجاجي مظاهره هم تر سره شوی. دغه احتجاج کې برخه اخیستونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د کویلی د خواریکه خود حفاظت د پاره دی ګامونه واغسته شي. یو وینا کوونکی انجینیر محمد عالم خان د دغه احتجاجي مظاهره په محل ساده سي وینا کولا.
او زما حکومت به حسن استه د حکومت واکداران په اتمه ورځ منځي هغه ځکه فوټو سیشن کوي او بیا د غیر واپس راځي. ډیر د افسوس خبره ده.
د کویلی په درنګونو کې چې زیاتره خواریکخ د شنګلې سره تړون لري، د غیر حکومتي سازمان سموا د شمیرو تر مخه یوازې په اخیری ولسو میاشتو کې یو سل درې اتیا خواریکخ مړه شوی. د دغه یاد غیر حکومتي سازمان یو مشر عبدیار خان دیونیوستا وویل دوی غواړي چې حکومت د کویلی خواریکه خود لپاره د 1903 قانون عملی کړي.
چې پرون په درادم خیلو کې چې کوم د خوروال کې یو کم کیندن کې خواریکه مړ شو، دغه رنګ په پنجاب کې د شنګلې یو خواریکه مړ شو، یو چې کوم دی په درادم خیلو کې بل زخمی شو، څلورم کیندن کې چې کوم دی هغه تر تیرو دولس ورځو چې په کان کې اثار دی هغه لا تر اوسه پورې نه دی راوتلی. دغه رنګ که موږ ټول وګورو نو په تیرو اولسو میاشتو کې تقریبا یو سل درې اتیا کان کیندن کې چې دی هغه مړ شو. په دغه وجه روزو احتجاجونه کوو، روډونو کې نارې وهو، خو هغه غږ چې کوم دی هغه خپلو اعلی چارواکو
شنګله چې اوسیدونکي د روزګار او آمدن لپاره په کور کلی کومې موقع نه لري، او زیاتره ځوانان د سکرو په درنګونو کې مزدوري کوي. د خیبر پختونخوا حکومتي وایان شوکت یوسفزی سو ورځې وړاندې په دې حکلو ویلی وو د دوی حکومت د کویلی خواریکه خود لپاره د مرګ جوبلې په صورت کې معاوضه ورکولو منظوري هم ورکړي، او د دغه خواریکه خود حفاظت لپاره موجود قانون عملی کولو لپاره ګامونه هم اغیستي دي، او د هغه ټیکادارانو او مالکانو پر ضد به کاروایی ترسره کوي چې په غیر قانوني توګه د درنګونو کنستل کوي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
درمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د لوبو حال وړاندې کوو. د پاکستان او د استرالیا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده، غي ورسته حال اخلو شهزاده سټوډیو تر غلې په خیر شو.
مننه بختور شمه.
څه تفصيلات دي
اردوونکو سره؟ خو مختی لک تفصيلات شریک کړي. خو درمن اردوونکو د استرالیا په بریزبن خار غابا سټیډیم کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ چې کوم ټیسټ لوبه دغه لومړی ورځ لوبه ختمه شوې ده. د پاکستان په وخت سهار 15 بجې به دویمه ورځ لوبه شروع کیږي. پاکستان خپل لومړی بیټنګ کې تیر ورځ ټاس کټ دی لومړی د بیټنګ فیصله کړې وه، او تر 3 اوور پورې دغه فیصله خخ کړې ده. دغه وخت پورې د پاکستان چې کوم اوپننګ پارټنرشپ وو د اظهر علي او د هغه سره چې کوم پارټنر وو، دغه دواړو ترمنځ په 3 اوورونو کې د دری اویا رنزونو پارٹنرشپ شو داغی ورستو تر دغه وخت پورې داسې ګڼل کېده چې کېده چې پاکستان استرالیا ته یو خادف ورکړي، خو داغی ورستو بیا د پاکستان چې کوم میډل آرډر د هغه شانتیونه چره دوی وازی د پاکستان اسد شفیق چې کوم دغه په کریز باندې تر ډیره وخت پورې ولاړو او اتا اویا رنزونه کړی د پاکستان کپتان اظهر علي یو کم سلويخ او محمد رضوان ودرش رنزونه جوړ کړیو، دا غین علاوه څوک هم په کریز باندې زیات نه نیټینګ شوی، خو د پاکستان ټول ټیم په شپږ اتیا اوورونو کې په 260 رنزونه باندې آوټ شوی. د دغه په جواب کې بنن استرالیا خپل اننګز شروع کړي او په دغه کې مهمه خبر دا ده چې کوم د کرکټ پوهان دی هغه دا وایي چې د پاکستان په کرکټ ټیم کې دا وخت چې کوم بالران دی پای کې یو خو نسیم شاه چې کوم خپل لومړی لوبه کوي 14 کلن دی او د خیبر پختونخوا د کوز دیر سره تعلق لري، دغه شان شاین شاه افریدی دی چې دا وخت ته لس کلن دی، هغه هم په ډېر لږ وخت کې په کرکټ کې ځان لري نوم لوی پیدا کړی دی، بیا یاسر شاه او دغه شانتي چې کوم سلورم بالر دی هغه هم پښتون دی، نو د کرکټ پوهان وایي چې د دغه سلورو بالرانو او د دې تر څنګ د استرالیا د بیټسمنانو ترمنځ به چې کوم نن لوبه کیږي نو هغه به د کتو یاسر شاه په حق به تاسو دا ووایو چې هغه د استرالیا خلاف ډېر ښه ریکارډ لري او په سلورم بالر کې سلورم چې کوم دی هغه هم د کوزدیر عمران خان سینیئر دی، نو د عمران خان سینیئر په 2014 کې 2018 کې د استرالیا خلاف ډېر ښه پرفارمنس پاتې و، دا ځل بیا هغه په ټیم کې اغسته، نن به د استرالیا بیټنګ شروع کیږي او دغه سلور واڼه به بالینګ کوي. او د دې تر څنګ تاسو ته به دا هم در یاد کړو چې د نسیم شاه د لومړی ټیسټ میچ ته د نوړاندې دی په پاکستان کې په قائد اعظم ټرافی کې او پی ایس ایل کې ډېر ښه بالنګ کړو او د دغه ښه بالنګ له وجې هغه د پاکستان په ټیم کې شامل کړی شوی دی، 14 کلن دی، ډېر کم عمر یې دی، دا وخت د کرکټ په ټولو ټیمونو کې تر ټولو کم عمره بالر دی او د دې ټیسټ سیریز یعنی نه چې کوم لوبه ده نو د کرکټ پوهان وایي چې دا د شاین افریدی او د نسیم شاه او دغه شانتي د عمران خان او یاسر شاه لپاره خپل په ټیم کې جوړولو یو مضبوط سره ده. نسیم شاه پلار چې تعلق یې د کوز دیر د جندول معیارو سره دی، په خپل یو ځایي کاروباري تند دی او هغه وایي چې د زوی مې د وړوکوالي نه د لوبو سره د کرکټ سره شوق خو ما به اکثر منه کاوه، خو د خپل شوق او مینې دې زیاته ورساو. یو څو شېبې وړاندې موږ د هغې سره خبرې کړې وې، تاسو ته د هغې دغه مرکه وړاندې کوو. او د ماشومانو چې کوم نه
نه په بال باندې به لوبه کوله زه به تخارېږم، ما ما وزیر زیرا دا په ځل لوبې مکا خپل تعلیم باندې دا وکا،
بیا به د شپې به ته په روژه کې د ورځې د شپې چې کوم دی راغلی او بیا ما چې ولیدو نو ښه مې ووهه او خو ته قار شوم چې دا مه کوه، خو د هغه شوق او هغه شوق چې کوم دی نو دی بیا زه په دې راضي شوم چې ده ته اجازه ورکړم چې دی په کرکټ کې سوالي.
دا شوق یې د کوم وخت نه و او ولې دا شوق پیدا شو؟
دا شوق د ماشوموالي نه او د خپل یو دا سوچ چې یاره زه یو نوم پیدا کړم او کرکټر شم او مور ته به دا خبره کوله او پاتشوې ده زه به یو عظیم کرکټر جوړېږم موږ به ملنډې کولې یاره تا ته او کرکټ ته نو دا د هغه ارمان او د مور دعاګانې په دې وجه باندې کرکټ ته لاړ.
کوز دیر د معیارو نه دی د پاکستان قومي کرکټ ټیم ته څنګه ورسېد چې په کم عمرې کې به نن د استرالیا خلاف خپل اولنۍ بالینګ کوي، د معیارونه دا سفر لاهور ته بیا د پاکستان قومي ټیم ته څنګه وکړو سمره په سختو ورسید؟
نو دا د څه وسو چې زما یو خیر احمد حسین نومې دی هغه زمانه د په غلا بوت تورنمنت وو په سوات کې، سوات کې هغه تورنمنت کې زخه کارکردګي وکړه، بیا د مشر ورور او هغه مشوره وکړه چېر دا موږ لاهور ته بوزو او لاهور کې د عبدالقادر سلمان قادر په اکیډمۍ کې د بالنګ چې هغوی ولیدل نو ډېر یې خوښ شو او موږ ته یې دا وویل چې یاره دا ماشوم موږ ته راکړي او دی به زموږ سړی په دې اکیډمۍ کې، نو په هغه اکیډمۍ کې چې کوم دی نو د لوبه کوله او بیا د هغې نه چې کوم دی نو انډر 16 کې لاړو، انډر 16 کې دی دوبۍ ته لاړو او دوبۍ کې ډېر ښې وکټې د واغستې او د هغې نه وروسته بیا د ده چې کوم دی پاکستان اتاق د انډر 16 کې 32 وکټې واغستې او بیا په انډر 19 کې بیا واغستل، اوس د دې نه وروسته چې کوم دی نو په قائد اعظم ټرافی کې چې کوم دی لوبېدو د هغې نه وروسته کوم دی نو د پاکستان ټیم ته لاړ.
تاسو اوس په خپلو خبرو کې وایئ چې ما به زه به ورته قارېدم، ما به ورته وایئ چې دا لوبې مه کوه، اوس هغه دی دغه ځای ته ورسېد نو پخپل سے سوچ کو وہی چیئر داغے دا شوق دے رو استاسو پابندیاں پہ ہوم وے نو اخپل و فیصلو غصو او دغه وهلو ټکولو تکل کل سوچ کوی چې اره مې بد کړیو کنه
او خپل باندې خو ډیر په معنی ما زه په والو باندې زه ته په قرضو باندې او اوس ډیر خوشاله ما دا یو خبره ده چې د مور وفاتې غوښو او دغه ارمانی پوره نه د مور شو نه ده شو ته په دې وجه ډیر خپه ما او نور ډیر خوشاله ما چې د پاکستان او د مل خدمت وکي او الله پاک دې د بنګ پاسمندال اخی ډیر چې کوم دې خدمت وکي د دې نومرو خانه کې لکه چې زمونږ ځل لدیر چې کوم دا ډیره پاسمنده علاقه ده او په دې کې نه د سپورت دغه شته لري طریقې شته دی مونږ چې الله پاک دې د په وجه باندې په دې علاقه کې د سپورت دغه جوړ کړي سټیډیم جوړ کړي او د عمل علاقې ته ترقی ورکړي.
اجي صاحب خپل کرکټ ګوري مخکیم کتو کنه اوس د نسیم شاه د وجه په لوبه تکې نه ګوري به
یره مخکې زه په کرکټ باندې نه پوهېدم اوس چې نسیم شاه تللی دی نو خامخا بچی دی
مور مرگ پدا سال کے اوشو چی دی آسٹریلیا کیو اول اعلان شو چی دی با واپس رازی بیا ویل چی ناغا پات شو تاسو خبر کرده و تاسو اتوی چی مرازا
دا بنګا خو ته نو ویلی دی په هغه شپه چې مور وفات شو د دې دوه په کمره کې خو سار بیا غي موږ ته منیجمنت والا نسبه الحق دې مشرانو خبره وکړه چې د رسیدې نشي جنازې لا او زه دره د ترک کې کوم دې نو څه پیدا نه کوي خو تاسو دې څه وکړي چې په دې لیک باندې د خپل مور وخاوي امور مرته خو دا د جنازې دې زه هو خو موږ ته تسلی ورکړه چې دا د ملک خدمت ته او دعاګانې کوا او تسلی مولا ورکړه او سلام مولا ورکړه په دې باندې ټول زموږ په املیا او مشرانو دا په سلام وکړه چې پاتې شي نو دې الټا پاتې شي
تاسو دا اوسلې او د خبرو وروسته سلګ ډاډه شو
ډېر ډاډه شو ډېر ما مطمئن کو ما دې ډېر کسانو چې مې زمګري او هغه اوسلې کړې د تمه خدمت وکړه او که ترا چې نه هیڅ نشي کولای دلته مور ته دعاګانې کوه او را رسیدې نشي چې نه چیرې رسیدې نو دې کار وکړه چې تمه خدمت وکړه او مور ته دعاګانې کوه نو ډېر اوسلې مې ولا ورکړه
لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت عادی خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم
زمانوم کامل خان میا خیل دی
تعلیم
کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا ساته خبری خبرونه هم دې کې پای ته رسیدي زما هوش چلی
او زه بختور شه
سره د خپل پروډوسرانو ارشد علی او عبد حسین تاسو نه اجازه غواړم ته خو دې ته